آزادی په چپو کې.
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم نوبت برنامه در امواج آزادی است. به برنامه ما خوش آمدین. موضوع بحث هفته ما کنفرانس علما درباره اسلام و اصل می باشد و از مهمانای محترم که دعوت به عمل آوردیم، محترم قاضی صاحب محمد امین اوقات عضو شورای عالی صلح و محترم دکتر صاحب محمد حسین جعفری عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و محترم آقای کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی روسی جرگه که به کلشان خوش آمدید میگوییم. با اجازهشان یک مقدمه را بشنویم، یک چیز خوب تهیه کردی و
محترم نظر سبزه به هم محترم منوت خرغلاست و درانو اوردون که به سلام نو وړاندې کوم استاسی او دوستانو په اجازه سر نقطه مرا ټولی کړی.
بله، بعد از مقدمه خود تلفون ها را اعلان میکنم اگر قلم کاغذ آزاد کنه. خیلی بشنویم.
تر کومه ځایه چې موږ په مسجدونو کې له دیني عالمانو څخه زده کړي او دغه راز مو د ژوند په کلونو کې د مطالعاتو او په خاص ډول سیرت النبی یا د اسلام د ستر پیغمبر د ژوندانه کړنو له نورو یعنی غیر مسلمانو خلکو سره د همزیستۍ راشه درشي او له شخړو پرته د ستونزو په حل کې د هغوی دراکیت او د عالي شخصیت مطالعه کړي. په دې کې شک نه پاتې کیږي چې اسلام د تعقل، پوهې، دلیل، تدبیر او په عین حال کې د بشري تمدن، انسانیت او ترقی دین ده. د خواشنۍ ځای ده چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم هماغه په اصطلاح د زوړ ملا او زړې تراوی خبره ده. په دې معنی چې محترم ملایان د خلاصي، پنج کتاب، مونیه او قدری له تدریس پرته نورو مروج علومو، ساينس، فلسفه او د فقه تدریس او زده کړې ته لار نه لري. او طبیعي خبره ده چې د ویشتمې پیړۍ په پیچلو سیاسي او ټولنیزو شرایطو کې ډېر داسې کارونه کیږي چې د اسلام د مبارک دین د بدنامۍ سبب کیږي او نن سبا له دین نه د سیاسي حربې په توګه کار اخیستل کیږي. مسلمانان د ترورستانو او دهشتګرو په نامه پیژندل کیږي او په اسلامي هیوادو کې د وژنو، جګړو او بربادیو اورونه بل دي. په کابل کې د سېشنبې په ورځ د اسلامي عالمانو نړیوال کانفرنس جوړ شو. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په کار کې د دینی عالمانو ملاتړ، د دینی علماو له تجربو او نظرونو څخه په افغانستان او سیمه کې د جګړو د ذهنیت لرې کول او د انتحاري حملو په اړه د دینی علماو د دریځ څرګندول د دې کانفرنس اهداف اعلان شوي ول. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې ستره ستونزه دا ده چې د مسلمانانو وژنه د مباح الدم په نامه دوام لري او دا یوه نوې پدیده ده.
ما شاهد آن هستیم. خشونت هایی است که به نام اسلام و مسلمانان پیوند خورده است. به هر صورت گرد همایی و نشست علمای جهان اسلام و اتخاذ موضوع روشن و واحد آنها را در رابطه با مسئله افغانستان نیاز جدی می دانیم. آنچه در این زمان مردم ما درد آن را بیشتر احساس می کنند پدیده جدیدی است که مسلمانان را مباح الدم می داند و تکفیر می کند.
په کانفرانس کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان استازی عایده نورهان په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د دینی علماو ونډه مهمه وبلله.
In this spirit, the OIC is ready to organize further international.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان تیار دی چې په همدې هدف نور د ډول غونډې هم جوړ کړي. دینی علما د اسلام د احکام له مخې کولای شي د سولې دراوسلو په برخه کې ډیر کار وکړي.
انتقاد کوونکی وای د اسلامي هیوادونو دینی عالمان د ځان وژونکو لخوا د مسلمانانو او غیر مسلمانانو د وژنو په اړه جدي خبرګون نخي او هر ورځ په سلونو بیګنا انسانان دغه پدیدې قرباني کیږي. یو شمیر کارپوهان او د نظر خاوندان په دې باور دي چې د نړۍ د دینی عالمانو ترمنځ واحد دریس کولای شي چې موجوده ستونزې له منځه یوسي او هغه پدیدې هم لرې کړي چې د اسلام معرفت ته په نړۍ کې سخت زیان اړولی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د انتحاری حملو پړوي.
این علمای افغانستان بار بار این موضوع را حرام اعلان کردن، اما مشکل اساسی با کمال تاسف همی است که امروز یک مرکز واحده برای اجتهاد وجود نداره. هرچند اگر بیاد داشته باشین پانتون الازهر مصر هم که یکی از شاخه های اساسی علمای دین مخصوصا اهل سنت و جماعت در جهان به شمار میره، اونا هم عمل انتحاری را عمل غیر اسلامی اعلان کردن و گفتن که حرام است. اما در این وقت شما اگر بیاد داشته باشین رئیس شورای علمای اسلامی پاکستان گفت که عمل انتحاری در افغانستان جواز است و حتی فتوای جواز جهاد در افغانستان اینا دادن.
د پاکستان د دینی علما او مشر مولانا اشرف سمود وړاندې په افغانستان کې ځان وژنې او جګړې جهاد او په پاکستان کې ناروا بللې وی.
مې سمجھتا ہوں طالبان وها استعمار کے خلاف جهاد کر رہے ہیں.
زګړم چې افغانستان کې طالبان هغلتا د قبضه کوونکو په ضد د خپل ازادۍ لپاره جهاد کوي او په پاکستان کې چې طالبان د تشدد نه کومډه کې پیښ کوي نو دوی خو مسلمانان وژني. نو په دواړو غاړو طالبانو په کاروایونو کې فرق دی. افغان طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګری کوي.
پښتون عدالت دا کله اسلام څخه د سیاسي او ملي ګټو پر اساس ناوړه ګټه اخیستل دوام وکړي نو پایلې به څه وي؟ دینی عالمان او د فتوا صادرولو مراجع ولې په دې اړه یو واحد دریز نه لري؟ کوم کارونه باید وشي چې نړیوالو ته وښودل شي چې اسلام د ترور او وحشت دین نه بلکې د سولې، ورورۍ او همزیستۍ دین دی؟ د دې پښتون ځوابونه به له درنو مېلمنو نه واورو. تاسو دوستان هم که غواړئ چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ او یا هم د مسلې په اړه پوښتنې وکړئ، مهرباني وکړئ د خپرونې په جریان کې ټلیفونونه وکړئ.
تشکر آقای الکوزهی. خیلی با اجازه میمانای محترم شماره تلفن یک بار آیسته آیسته بخوانم که یادداشت بکنن و اگر خواسته باشن تلفن بکنن که ما دو شماره داخلی در اختیارشان مگذاریم که 0700-822-755 و دومیشم 0799-203-540 می باشد. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-44-01 در اختیار شان هستند. خب آقای الکوزه سخن اول سوال اول بسپاریم به نظر
جعفری صاحب. بیا هم سلامونه وړاندې کوو که تاسو مې ربانی وکړی. اول خود دې کانفرانس دا د دینی علما او نړیوال کانفرانس یو په دې ارتباط خبرې وکړي چې دا به څومره مؤثر وي په افغانستان کې په سولې او دغه ورور وژنه چې روانه ده یا دغه قتل و قتال چې روان دی په افغانستان او په سیمه کې، دا به څومره اغیز ولري صاحب؟ او بیا په مجموع کې خپل نظر وړاندې کړئ چې څه باید وشي صاحب، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المنتجبين المنتخبين. سلام او ادب وړاندې کوم ټولو ګران اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
او د میز ګرانو میلمنو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته هم
تشکر.
نو تاسو ته الکو زی صاحب
مهرباني.
دا سیمینار چې به سره جوړ شو په کابل کې، دا تقریبا اولین بین المللی سیمینار و چې د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه او د اسلامي ټولو په اسلام ملکونو څخه دینی عالمان سره راټول سی وو. ایو ځل بیا دوی دغه په اسلام فتنه، انتحار او دغه په اسلام مثلا بدبختی چې اوس په افغانستان کې روانه ده، دغه یو ځل په اسلام مثلا وڅېړل. لاقل یو شاید مهم فائده دغه و چې د اسلامي نړۍ ټول علماوی د افغانستان او د افغانستان د مسلې لپاره راو بولل. او نو په یو ځخ ټول ویل چې انتحار او ترور او وحشت د کوچنیانو د شوزو وجل په جماعتونو کې، نو د دیرې پر سر باندې په بازار کې دا یو ناروا کار دی او هیڅ ارتباط د اسلام او د دین سره نه لري. ایوز لیبیا دغه په اسلام نو ټول باندې وویل او اتفاق نظر د علماو پر دې باندې چې هر څوک دغه کار کوي دا حق نه لري چې دوی دا کار و دین یا و اسلام ته په اسلام مثلا نو منسوب کړي. او درې مدغه چې د افغانستان خلک یو زلیبیا ویش کړل چې دغه کارونه چې کیږي دا د دین سره هیڅ ګونه ارتباط او تړاو نه لري. او اخیری خبره دغه چې د افغانستان د معضل او د مشکل د حل لار د خبرو اترو او د ناستو سره باید حل سي. د افغانستان مشکل او معضل نظامی لارې حل نه لري. دا چې په اسلام مثلا نو څه باید وسی الکوزي صاحب دی یو ډیر په اسلام مشکل سوال دی، جواب هم سخت دی. او که یو اړخ ته وګورو ډیر اسانه دی که واقعا د افغانستان خلک هغه څوک چې ځان افغانان بولی او د افغانستان اتباع ځان بولی باید سره کښینی د خدای دپاره، د خلکو دپاره، د وطن د آبادۍ دپاره د سره کښینی خپل مشکل په گفتگو سره حل کړي. یعنی دا چې کچیر دواړه ارخونه هم د دولت خلک او هم به اصلاح د دولت هغه خلک چې مخالف دي او هغه هم باید کښینی چې دغه جنگ به په اسلام مثلا تر کله پورې وي. بلاخره د دې په اسلام مثلا اخري نقطه چیری ده لاس کال سو دولس کال سو شل کال سو خو دغه دغه سی په اسلام مثلا نو ادامه لري د افغانستان ملي وحدت تقریبا د بین څخه وړي خراب کړی دی د افغانستان خلق نن ورځ امنیت هیڅوک نه لري نه په خپل کور کې لري نه مخالفین نه لري نه موافقین لري یعنی دغه جګړه چې اوس په اسلام د بیگانګانو په امر او په دستور روانه ده نو تر کله پورې ودا ادامه ولري ما اخیری خبره ده چې دواړه اړخونه و دین ته غاړه پرېږدي د قرآن شریف و مثلا احکامو ته غاړه پرېږدي او د دین څخه دی په اصطلاح تبعیاتو کې د دین څخه دی سوء استفاده ونه کی دغه مشکل به چې ان شاء الله حل سي او کدا سي هر سړی آیات او روایت په خپل خوښه باندې معنا کوي او په خپل خوښه باندې دغه څخه په اسلام مثلا نو ګټ اخلي دغه بدبختی به زه ګومان کوم چې دغه سي اصطلاح ادامه ولري
تاسو خو الحمدلله لوی عالم یاست یو دوستان نور به نظر ورکي خو زه د نظری او د تجربوي خبرې ورته کوم چې په مهاجرت کې مونږ ډیرو ملکونو توقع دی خو خوځیدلو یو وخت کې به په اسلام باندې خلک ډیر زیات مشرف کېدل په کاناډا امریکا او نورو ځینو کې اروپا کې او په هر ورځ به په مسجد کې 15 شپږ نفر اعلان کېده چې نن مسلمانان کېږي او شاهدي ورکوي او خلک به ورته کېناستل نو اوس درته صادقانه د زړه نه وایم د رادیو په څپو کې شاید ډیر دوستان هم نظر یا بعضې کسان شاید بل رقم نظر ولري ولې نن سبا په ډیر مشکل یو سړی ځان معرفي کوي چې زه مسلمان یم ځکه مسلمان ته د تروریست و دهشتګر په دې سترګه باندې ګوري او بیا خصوصا افغان وخت چې د افغانستان نوم واري هغه سړی هر څوک چې څنګه ناستي هغه واري ځان وخوځي چې اوس به بیا دلته کوم انتحار ونشي نو دغه یو مصیبت راغله د ډاکټر صاحب محترم دې باندې به وروسته خبرې وکړي خو اوس به موقع ورکو ښاغلي اصولي صاحب ته چې اصولي صاحب هم خپل نظر وړاندې کړي مهرباني
مهرباني د هر څه نه د مخه تاسو ته د میز ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. اصلا هلکوزی صاحب، بدبختی د افغانستان د خلکو او په خاص ډول زموږ په ټولنه کې دا ده چې زموږ که په مدارسو کې یو که په ښوونځیو کې یو اصلا د قرآن شریف د احکامو څخه بی خبره یو او زموږ څخه په ښه ډول باندې استفاده کیږي. وګورئ موږ دغه کوم کنفرانس د علماو د صلح مورد په افغانستان کې چې جوړ سه دغه ډول کنفرانسونه موثر دي د افغانستان په ټولنه کې ځکه زموږ بیچاره او غریب ولس اکثریت په کلیو او ولسوالیو کې بی خبره دی حتی د قرآن شریف د احکامو څخه که قرآن شریف د مخه څخه هم لولي په کلیو او بانډو کې اما په اساسي معناو باندې نه پوهیږي بدون د دې چې هغه تکړه علما چې موږ یې لرو چې هغه بیا په ټول تفسیر سره په احکامو باندې پوهیږي د قرآن شریف. اصلا اساسي موضوع دلته دا ده چې هغه جنگ چې 1400 کاله مخکې د اسلام او د نورې دنیا سره یا که زه په بل ډول ووایم د کفارو سره په هغه وخت کې روان و د همغه وخت څخه هغه شبکې چې فعالې وې د اسلام د بدنامۍ د پاره د همغه وخت څخه کار کوي تر نن ورځې پورې چې نن ورځې حتی زموږ په کلیو بانډو کې انتحار ته هم ځینو خلکو ته په مغزو کې ورکړې ده په فکر کې چې انتحار روا ده. او ستاسې خبره لکه مخکې چې تاسې وویلې چې مخکې به 15-16 نفره یا کم او زیات په دنیا کې اسلام راوړ او اوس دغسې ده چې د اسلام د مسلمانانو دین په یو انتحار باندې او یا هم په جنگ باندې مسمه شوی ده په دنیا کې دا هم د هغه شبکو کار ده چې د اسلام په ضد باندې په ټولنه کې کار کړی ما بدبختي دا ده چې خپله مسلمانان دغه شبکې استعمالوي او د دوی څخه استفاده کوي او بیا په خاص ډول که موږ یې په افغانستان کې یاد کړو د افغانستان په د جغرافیه د نړۍ په دغه منطقه کې چې افغانستان هم موقعیت لري زموږ دپاره یې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد پیدا کړی ده او په پاکستان کې بیا دغه ډول مولانا چې مولانا اشرف نوم ورته ښودلی چې رئیس د شورای علماو د پاکستان ده پیدا کړی ده چې دغه ته هم خارجي د خارجي ممالکو د کفارو زما په نظر د کفارو ځینې شبکې شاید فعالې وي او د سره نږدې کار وکوي او په افغانستان کې حتی جهاد ته دوی فتوا صادرې کړي چې جهاد روا ده په افغانستان کې. په زموږ د افغانانو او په خاص ډول د مسلمانانو په عام ډول دغه بدبختي ده چې زموږ ورونه زموږ مسلمان ورونه د نورو شبکو دپاره استعمالیږي او په خپله خپل دین او 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 همدا ډول خپل ملت بدناموي او د دوی د بدنامۍ د پاره کار کوي. خو بیا هم راځم لنډه یو خبره کوم د کنفرانس په مورید باندې. دا ډول کنفرانسونه موثر دي بیا بالخصوص د افغانستان په ټولنه کې، بیا په داسې حالاتو کې چې زموږ د سرحداتو څخه د بهر څخه داسې فتواوې صادرېږي چې ګویا په افغانستان کې جهاد روا ده، نو د افغانستان د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره د دنیا د ګوډ ګوډ څخه بیا هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان چې کومه په کوم کنفرانس کې چې په کابل کې دایر سپاره کې اشتراک وکړه او د انتخاب په مورد باندې، په افغانستان کې د جنگ په مورد باندې او د اسلامي ټولنې د ورورۍ په مورد باندې دلته بحث روان و، نو زما په نظر باندې دا یو موثر ګام دی. دا ډول مسایل باید په راتلونکي کې هم هدامه ورکړل
شي. بله، یو څو ټلیفونونه د محترم همکار. بله صاحب، ازادي راډیو مهرباني.
بله، السلام علیکم. محمد فاروق هستم از ولسوالی ایمان صاحب.
بله فاروق جان، خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
خوش باشین. یک چند نظر داشتم و یک چند سوال. اولی که درباره نمی کنفرانسی که در کابل دایر شد، همه اینها های انتحار رو میگه که انتحار درست نیست. درست است، حتی سخنگویای طالبا همه اینها ها به این رسن، خدا میگه، پیامبرش میگه انتحار حرام است، اما طالبا دیده نمیگن که انتحار است، میگه این استشهار است یا فدایی است. هیچ قسمی که ما میگیم پلیس ما فدایی است، پلیس ما به خاطر وطن جان خود قربان میکنه، همین قسم اونها این نظر دارن. یا علمایی که اگر به خاطر منافع شوکی، به خاطر بعضی چیزهای دیگه با شوکی خود میترسن، یا اینکه از استخباراتی از اینمی کلمه استشهار رد نمیکنن، همه میگه انتحار. من میگم انتحار حرام است، طالب میگه انتحار حرام است، اما بگیم که آیا استشهار اینها طلب شهادت میکنن یا یک خود فدایی میگن، این حرام است. نه اینکه پشت انتحار، انتحار خدا و پیغمبرش میگه حرام است. مسئله دومی که ببینیم، همین کسایی که شما اینها را میمون میکنید، این هست که این را بدانیم که برای یک مسلمان پیروزی و پیشرفت و ترقی این هست که قرآن و سنت پیامبر در جامعه تطبیق شود، است که شکمی مردم سیر باشد و این که بلند منزل داشته باشند. پیشرفت و ترقی یک مسلمان این هست که قرآن و سنت در جامعه تطبیق شود. ما ببینیم ما رای جمهور داریم بین همانی مسلمان، اما به خاطر تطبیق قرآن کوشش نمی کنه. شراب، فساد، رشوت، بدبختی همه سر تا سر کشور را گرفته. من حیث یک مسلمان وقتی که در افغانستان زندگی می کنم، تبلیغات مردم هم میشنوم، علمای خود میشنوم، میگم خدایا چی کار کنم؟ برداشتیم از اسلام دیگه قسم، از قرآن دیگه قسم میگه. و دیگه آمدین مسئله ای که مسئله جهاد میگن که چطور است و چنان است. ببینیم خدا میگه ولی جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. امروز رئیس جمهور ما صلاحیت نداره که گپ بزنه. قوای امریکا کسایی که غیر مسلمان هستند آنها او را وقت نمیدن. پس بناهن علما باید به خاطر شکل خاص برای خدا حق را بگین، مردم را دیگه آزار نتین، در مقابل طالب استاد بگین که او طالب اینه میکارتان خراب است بیایین.
بله ارور جان، پلین که او سه مولوی صاحب به تزواب در که چون مسئله دیر حساس تاسی مطرح را ده اجتهاد و انتحار من پا دی که صلاحیت نلرش خبره او که مولوی صاحب جعفری صاحب تشریف لری لوی عالم ده. مولوی صاحب لطفا دیتا پا دری خبر ورسره او که دادی ارور خنات حاصل شده.
ما ضمن عرض سلام و مندانه باشید به این برادر عزیز، بزرگوار و با احساس و از عواطف نیک و قلبی و نسبت به دین و اسلام اظهار امتنان میکنم. اما ببینید راه پیشرفت و پیادش کردن قرآن و احکام قرآن جنگ نیست. جهادم که در دین و در قرآن جواز داده شده، در جایی که مانع پیشرفت اصول و ارزش‌های دینی باشد، تحت شرایط اسلام جهاد را واجب کرده و لازم. یعنی جهاد نظامی همیشه مقدمه هست برای جهاد فرهنگی، ولی در یک کشور اسلامی که یک تیکه و یک به اصطلاح گوشه از جهان اسلام است، خب اطلاق دارالحرب به یک به اصطلاح کشور اسلامی این خلاف قرآن و سنت هم. مسئله انتحار و استشهاد، عملیات استشهادی یک بحث تخصصی است که در بحث رادیویی و رسانه‌ای نمی گنجد یا در این وقت کوتاه. استشهاد وقت دین جواز می دهد که هیچ راهی برای دفاع از دین، اسلام و قرآن وجود نداشته باشد. اما امروز شما در افغانستان رسانه دارید، رسانه های به اصطلاح غیر دولتی دارین، یک شبکه دولتیه، بیش از 30 شبکه احتمالا غیر دولتیه. شما امروز رسانه دارین، شما امروز هفته‌نامه دارین، روزنامه دارین، ماهنامه دارین، می توانین اعتقادات خود را و خواسته های خود را به شکل مدنی مطرح کنین. پس بنابراین در دین مقدس اسلام خودکشی و انتحار به هیچ وجه من الوجوه نه در فقه برادران بزرگوار اهل سنت ما و نه در فقه و نه در فقه اهل تشیع یک حدیث ضعیف هم برای جواز خودکشی و انتحار وجود ندارد. ما اشتباه نکنیم بین عملیات استشهادی و عملیات انتحاری. عملیات استشهادی تحت شرایط خاصی علما اجازه می دهد که در اونجا دفاع از دین و اسلام متوقف بر به اصطلاح عملیات استشهادی باشه، راه دیگه برای دفاع از دین نباشه. ای که برادر ما گفتن که ما امروز در افغانستان به اصطلاح مثلا دیگه فساد است و شراب است و خب این فساد در طول تاریخ بشر همراه با بشر بوده، در زمان نبی مکرم اسلام و صحابه کرام و خلفای راشدین اینا وجود داشته. اما راه برچیدن فساد انتحار است. راه برچیدن اینه که ما فساد را گم کنیم این است که ما بیاییم در مسجد سر جنازه سر قبرستان مسلمان ها را بکشیم و انتحار کنیم. یعنی با انتحار فساد کم می شود یا زیاد می شود؟
بله.
یکی قرآن عظیم و شان می فرماید اگر انسانی یک انسان دیگر را بدون جرم و حکم محاکمه بکشه که انما قتل الناس جمیعا. اسلام برای به اصطلاح مسلمان و خون مسلمان احترام قائل است. خون مسلمان یک قطرهش با کل کره خاکی زمین ارزشش بیشتره. بنابراین راه مبارزه با فساد، راه مبارزه با رشوت، راه مبارزه با ابتذال ما باید از شکل فرهنگی به اصطلاح مبارزه کنیم.
بلس.
مساجد در اختیار ماست، حسینی ها در اختیار ماست، مکاتب در اختیار ماست. می توانیم ما در جایی که آدم فاسد رو میبینیم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم. ما حضور خواهی میکنم ببینید سیره خلفای راشدین را ببینیم چه رقم بود. خلفای راشدین و شخص نبی مکرم اسلام که برای بار اول در مدینه منوره زاد الله عزا و شرفا حکومت تشکیل داد با فساد چه رقم مبارزه میکرد؟ با فساد، با انتحار مبارزه میکرد، با خودکشی مبارزه میکرد یا مبارزه به اصطلاح فرهنگی میکرد؟ امر به معروف داریم، نهی از منکر داریم، امر به معروف هم برای خودش مراتب رو داره. بنابراین ما میتوانیم که دفاع کنیم از دین و اسلام و اصول و ارزش ها مونتا از راه مسالمت آمیزش، مونتا از راهی که مردم را به دین علاقمند کنیم. ما برمیگردم به همون جمله‌ای که شما گفتین و این جمله شما واقعا آدم به اصطلاح مثلا دیگه تکان میده که امروز وقتی کسی میشنوه که این مسلمان خود از پیش آدم جمع میکنه، وقتی میبینه یه از افغانستان است میگه نکنم الان نگه انتحار نشه، در طیاره اگه باشه خود ممکن است طیاره بندازه، یک مشکلی پیش نیاد. ما ببینید از اسلام
چی چون ما بله جعفری صاحب یک لحظه به ما اجازه بدین که مصرف تلفن کسایی که تلفن کرده زیاد نشه. باز بله شنوندی عزیز بفرمایید. صاحب
ما ول مولوی صاحب خبری خو مونږ اوریدل دی خو خبره غوړې له ګوزې سره تاسو ته تاسو ټول ملمنو ته درنښت هیله کوم سلامونه نیکه هیله دروازه کوم
کور دی ودان.
ما مولوی صاحب خبری اوریدل چې مثال دی اسلام کې دی انتحاری د انتحار څنګه نشته دی بنیاد نه لري ګره.
بله
نو دا وایو چې دی کفارو په افغانستان باندې دا په زور یې کړو کو پر هغه غلي دی.
ها
نو اول لاس بود مثال لو دویش نو الله تعالی قوم کی لو چی ای ولذین امر لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ها لازم دا مشه بود مجبد ول نو تولا نه دا اسلامي تولا نه چی دا اسلامي تولا نه کی ول دی په افغانستان کی یو اسلامي جمهوریت موږ خپل لرو دی ول په کوم عمل عمل نکي.
صحیح ده دا پښتون دی یاداش ولیا مولوی صاحب بیا په خبرو کی تشکر یو بل ټلیفون لرو آزاد لري ته مهرباني.
السلام علیکم جناب کالو گزارش به میرخان خبر کوم
سلام
مرحبا دا محترم مولوی صاحب نه مولوی صاحب دا افغانستان جنگ ته وګورو دا د مجاهدینو وخت راغی دا مجیب سے استعفی وکړه کنه دا صاحب چې اوس په پرلوه هغه کې په تلویزیون په پرده باندې د هغه د خطبه ورکوي هم دا جنرال دوستم چې و د اعلان وکړ چې موږ یو اسلامي پوز یو او دا صاحب او دا ربانی دا پیر صاحب دا ټولو دا اف اورته اعلان کړه بیا چې دوی سره خلاف شو جنرال دوستم د کابل نه چې و ته مزار ته ولاړ یو څومره دیواتی په شکردارا باندې یو په بل باندې حمله وکړه. همدغه صاحب همدغه ربانی هم پیر صاحب دغه یو بل ته خودپیس را ورکړي چې د جنرال دوستم پوځیانو سره جهاد راوده. یو ری د اسلامی پوځ کې شامل کړه او بیا یې د خطفه ورکړه د کفر. آیا دغه د افغانستان ځینې عالمان ځینې داسې پروفیسران ځانو ته چې دینی عالمان یي دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې دغه دا خلک استعمالوي که دغه د پیسو دپاره خرڅوي خلک دي؟ په دې
تشکر امیر خان ډېره مننه. ټلیفون نه دی او بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیم جانی مهرباني.
مهرباني کور ودان چې زمونږ یو ګیله وه چې مو ویل کله کله باید تاسې داسې عالمان هم راجمع کړي. زړه کښې م داسې ویل تاسې دا کار وکړه کور م ودان میاشت کښې م چې یو بحث داسې وشي نو دا به ډېر ښه وي.
مهرباني
مولوي صاحبانو ته خر اخلاص وایو. زه داسې وایم چې مونږ تاسې وایي چې قرآن زمونږ قانون دی او زه چې یو تحصیلګردی یم زه خپله دغه لمونځ وایم او په دې باندې په معنا یې نه پوهېږم په قرآن په معنا نه پوهېږم. زه څلور کاله مخکې حج ته لاړم هغه ته هلته ما دا احساس وس هلته ما لیزایانو دا خلک ما ولیده قرآن یې خپل په ژبو لیکلی وو او زده یې وو ټول ما ته خپل ځان جاهل غوندې بېخي ښکاره وي. دا مونږ په کومه خوا روان یو ځان ته مسلمان وایي خپل د قانون نه پوهېږو. یو دغه کښې د وضاحت ورکړي چې دغه قرآن کښې وایي علم فرض دی. اوس مونږ څه رقم خلک یو مونږ خپل قرآن باندې نه پوهېږو او قرآن حفظوو ډېر دار الحفاظونه دي په دې وطن کښې روان دي قرآن ټول حفظوو لیکن په ترجمه په معنا یې نه پوهېږو چې دغه دا خو عربي دی په پښتو په ترجمه یې نه پوهېږو. یو په دې باره کښې بحث وکړي. یو بل دا دی چې دا دېرش کاله همدغسې را روان یو او د یو کافر نه پیسې اخلو په بل کافر کښې وژنو په دې کافر پیسو باندې جهاد کېږي که نه کېږي که دې باره کښې لږ معلومات ورکړي چې دا څه رقم دی جهاد خپل په امکانات نه شو کولی یو کافر نه پیسې اخلو بیا هغه باندې هغه پیسو باندې جهاد کوو چې دا په دې باره کښې لږ تفصیل ورکړي.
سلامت اوسې صاحب. یو ټلیفون بل هم شته صاحب. ازادي راډیو مهرباني.
بلې محترم جناب عالم کوزې صاحب تا ته او ستاسو همکار تخنیکي همکار ته او ستاسو دا بل همکار خدای ظریف نظر ته او ستاسو میلمنو ته دا دیني علماو ته سلامونه وړاندې کوم. قاري صاحب پښتون
او ستړی مشې قاري صاحب. وعلیکم السلام مهرباني.
بلې محترم کوزې صاحب الحمدلله ښه مجلس مو راټول کړی دی خدای دې وکړي چې موږ افغانان په دغه مجلس باندې عمل وکړو. زه به اول د خپل نظر وړاندې کوم بیا به پوښتنې ته راځم که ستاسو اجازه وي. ولې محترم علي کرزی صاحب نظر خو دا دی چې دا یې زموږ یو ورور وویل چې ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. زه فکر کوم چې دا زموږ ورور د دې آیاتو څخه سم تاثیر نه دی اخیستی. هغه یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا په داسې حال کښې راځي چې کفار ته به غلبه وکړي چې یو چا ته ووایي چې ته مسجد وتړه مونږ نه شه کولی او خپل د ناموس اختیار. نو نن الحمدلله افغانان دا د کفارو تړونونه په هره بل کښې شته په ټولو اسلامي ممالک کښې شته. نو که داسې وي چې د ده دا فتوا ثابته وي نو په سعودي کښې هم نه کېږي او په سعودي کښې هم جهاد روا دی. بله خبره دا ده الکوزی صاحب چې علیه السلام وایي وایي دا یهود نصارا چې دي دا خو نو کفار دي نه خو موږ په ټولو په اتفاق کارا سره دا منو چې دا کفار دي. علیه السلام د دغو په باره کښې هم ترغوم ښودلی دی. علیه السلام وایي چې دا یهود نصارا چې دي وایي تاسې کورو ته ورځي یا د دوی مخامخ کېږي دا د دوی د باغو میوې ده د دوی د اجازې مه خوري او د دوی نسلونه هم د دوی د نسو د غل نه روا دي. نو الکوزی صاحب دنظر خو ډېر دي په دې باره کښې خو موږ هم ملت تر اثارت لاندې یو تر ټولو پردو لاندې موږ خپل اصلي نظر نه شو منعکس کولی. زموږ ضمانت څوک نه شي کولی چې د چا سره مناظره وکړو د چا سره کښېنو چې جهاد په مقابل کښې د مسلمان په مقابل څنګه دی په مقابل کښې د مشرک دی جهاد په مقابل کښې د غرګر څنګه دی زمینې اوس موږدي موضوع سره را شوی شي سره په سېدو کښې ناست دی. بل نظر مې دا دی بله پوښتنه مې د دې همدغه څخه د مولوي څخه یا ستا د مېلمنو څخه چې هر یو په دې کنفرانس کښې د دې علماو په دې کنفرانس کښې وچې پوښتنه ځینې وکړم پوښتنه مې دا ده چې دغه کنفرانس ته خو دا علما چې راغلي وه
تشکر. او پوه شو صاحب د ځواب به درکړي چې د کومو مملکتونو څوارلس مملکت وو لکه چې هغه به بیا وروسته محترم مولوي صاحب خبرې وکړي ډاکټر صاحب جعفري. ډاکټر صاحب څو پوښتنې تاسو ته مستقیما راجع وکړي لنډ لنډ ځوابونه ورکړي بیا به پې اصولي صاحب هم لږ وغږېږي مهرباني صاحب.
زه دغه اول پسله پوښتنه چې وکړه د هغه ورو په پوښتنه ونه پوهېدلم ژغې راته دغه نه وو
د کوم یو نوم یو وخت هغه اوس کوم مخکې دا
قاولی نفر چو دغه مخکې چو
دغه مخکې علیم علیم وو ویل چې دغه پښتنه ما یاداش کړل چې مسله دا ده چې ځنې دا کسان چې د کفارو نه یوې ډلې نه پیسې اخلي بیا په بلې ډلې باندې جهاد کوي آیا دا وایي پکې روا ده چې د یو کافر نه سړی پیسې واخلي او بل جهاد پرې وکړي یو نه واخلي او د بل په ګټه باندې جهاد وکړي داسې یو شی او بلې دا وویل چې مونږ په د قرآن په مفهوم او معنا نه پوهېږو مثال یې ورکوله زه حج ته لاړم او پوهېدلم چې زه اصلا د قرآن په معنا نه پوهېږم منظور یې دا چې دا ترجمه او تفسیر په دې باندې باید خلک ډېر زیات پوه شي دا یوه مسله وه او دا قاری صاحب خبرې خو دې واورېدلې صاحب دوی توضاحات
قاری صاحب اول مزه دغه ورور به یو په اصطلاح واقعیت دغه دی چې موږ مسلمانان د قران عظیم شان د احکامو څخه لیدو یو یعنی کچیر موږ د احکام د قران عظیم شان او د رسول د خدای د سنت سره مو آشنایی درلودلای او په هغه باندې مو عمل کړی وای نن به نو په اسلامي نړۍ کې دغه په اصطلاح بدبختی چې تاسو اوس ویني د اسلامي نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه جنگونه دي او دغه د وینې تویدل دی او دغه د مسلمانانو د اقتصادي ضرر په اصطلاح دغه روانه ده واقعیت هم دغه دی چې موږ مسلمانان د اسلام د حقیقت څخه او د اسلام د احکامو څخه لیرې یو یا نه پوهیږو او یا که چیرې خاص خلک هم پوهیږي عمل نه پکو یو دغه یو تریخ واقعیت دغه واقعیت چې موږ دغه ورور وویل صحیح هم وویل و حج ته ځو لیکن د حج په حقیقت نه پوهیږو روژه نیسو لیکن د روژې په حقیقت باندې واقعا نه پوهیږو د سهار د اذان څخه د ماښام ته اذان پورې شی نه خورو د روژې په اصلاح شی چې روژه ماتوي هغه عمل مثلا تر کوو اما دا چې د روژې مبارکې حقیقت څه شی دی لعلکم تتقون دی په دې باندې موږ واقعا نه پوهیږو واقعیت خبره دغه ده او دا چې وایي چې په اسلام مثلا د یو کافر څخه ته پیسې اخلي چې د بل کافر پر ضد باندې جهاد کوي په دې باید موږ ټول وپوهیږو چې هیڅ کافر د مسلمان آسایش او رفا نه غواړي که یو کافر هم موږ ته په اسلام مثلا نو پیسې راکړه چې راسه په دې خپل ملک کې جنگ کوه ولې د خپل په ملک کې دا جنگ نه کوي هلته ولې دغه پیسې نه خرڅوي نو په نابرابري موږ باید وپوهیږو چې د اسلام دښمنان دغه په اسلام مثلا نو دغه لري تعالی لري او برنامه لري چې د مسلمانانو
په تقریبا بخنه کوم ارتباط لري خه پښتنه د سیواد امیر خان هغه ویل چې مثال البته نومي واخصه د سیاف صاحب نومي واخصه بل او درباني صاحب زنه نور کسانو ویل د جهاد په دورو کې اشاره و چې یو وری دا د دوستم کسانه یعنی د دوی په ځای جهاد دوی اول د مسلمانانو بل له او خپل څنګه ودرول به چې سره مخالف شول په قدرت باندې شکردري مثال ورکول لاله به د هغه په ځای جهاد اعلان ک نو مقصد دا و چې دا څنګه کیږي چې وری سره موافق کې به جهاد په ځای اعلان ک دسی مطلب پښتنه وسه
نو هغه د دوی چون د اشخاصو نوم واخیسته چې هغه په دغه میز کې اوس نهسته چې خپل دفاع وکړي شو به دغه وي چې موږ ګران ورور خپل دغه سوال د استاد سیاف یا د نور انډیوالانو څخه وکړي اما هغه ته چې موږ وظیفه ده چې هر څوک چې په اصطلاح خلاف دی تخلف تخلف دی چې هر چا وکړي د هر مقام څخه د اسلام په دین کې دا استثنا نه لري یعنی هغه لوړ مقام هم په دین کې د احکامو په مقابل کې مسؤول دی موږ ګورو و افرادو ته چې په دین باندې عمل وکړي وای دا شو سړی دی که د دین څخه په اسلام مثلا خلاف وکړي تخطی وکړي وای دا بد سړی دی دغه نو خپل سړی باید وګوري چې دغه افراد سره کوم عمل کوي د اشخاص او اعمال د دوی په خپل پورې مربوط دی دوی خپل مسؤل دي خپل باید جواب ووایي اما هغه څه چې زه وایم په اسلام د یو مسلمان په صفات باندې دغه وایم چې په اسلام کې موږ په دې باندې په اسلام موظف نه یو چې و اشخاص ته وګورو چې اشخاص څه کوي موږ په دې موظف یو چې اشخاص ته وګورو چې د دوی د دین د ملاک سره څه کوي که د دین د ملاک سره سم عمل کړی دیندار دی که د دین د ملاک سره په اصطلاح سرغړونه کړی او عمل نه کوي دغه حکم هم معلوم دی اما دا چې د ګران ورو ویل چې تقریبا د دیارلسو په اسلام مملکتونو عالمان دلته وه لکه د عراق او تاجکستان او عربستان او اردن او مصر او د ایران او د بعض نور په اسلامي ملکونو تقریبا غشو او جید علماء دلته راغلي وو او شه اجلاس په مجموع کې دغه په اصطلاح اولین اجلاس نو زه امیدوارم چې ان شاء الله دغه اجلاس خپل آثار او خپل خاصیت ان شاء الله و اسلامي نړۍ ته او زموږ دغه په اسلامي ملک ان شاء الله د خیر او برکت سبب سي.
بله خب اصولی صاحب به شما نوبت کم رسید، نظر شما را میگیریم، سوالا را شنیدین، بفرمایید صاحب نوبت شماست.
من میخوایم یک موضوع اشاره داشته باشم. عجب خو این هست، هر دو طرفی که در افغانستان در طول 35 سال می جنگند، هر دو طرف دعوی اسلام رو می کنند و همیال هم اگر از طرف طالبان شهید می شوند هم نام شهید است و اگر طرف دولت هم شهید می شوند نام شهید هست و در اینجا کیها اینها را می جنگانند؟ کسانی که از احکام قرآن تفسیر دقیق ندارند و نمی دانند و یا هم به گمان اغلب که سوء استفاده بعضی از علما از دین مقدس اسلام و از احکام قرآن است. در مورد سیاسیون افغانستان که یک وقتی نام برادر مسلمان را بالای یک جانب میمانند و باز وقتی که دلچسپی ها و مفاید شخصی تنظیمشان در خطر می شود به نام جهاد همراهشان می جنگد. من فکر می کنم که اینها همشان افغان ها را همه از یا افغان ها را بازی داده است و افغان ها را به نفع شخصی خودشان تنظیم های خودشان استعمال و استفاده کرده است. بعد از برآمدن روس ها وطن را ویران کرده است، اما نه این که در افغانستان جهاد کرده است.
بله.
تشکر سر.
همینجا با اجازه تان ما یک فکایی می خواهیم بگویم که به می حال روز افغان ها بسیار مساعد است. ما کم تغییرش دادیم البته فکایی را. میگن او روز یک روز دو موتر تکر کرده. باز در یک موتر چهار نفر افغان بوده و البته ای در کابل شده دیگه. در یک موتر دیگه یک نفر خارجی بوده، نامش نگیریم، شاید هر کس که بود پاکستان یا از هر جایی که بوده. بازی چهار نفر افغان قارشان آمده حمله کرده سر از یک نفر. یک نفر گفته او برادر سر شما چهار نفر ما یک نفر، کجا شدی غیرت افغانی، کجا شدی جهاد شما، مسلمانی شما، اخلاق اسلامی تانی گپا. یا استاشتن گفتن بگی خیلی یک نفر ما را تو بگی. خب یک نفر ای طرف تیر کردن از خود افغانا، ای گفته باز نشد، ما دو شدیم شما سه شدیم. ای خواهی گفته بگی یک نفر دیگرم، ای که یال ای خارجی کرده دو تا افغان دیگر سه نفر شده، و دو گفته باز نشد. گفته چطور شد؟ گفت برای ازی که حال شما دو نفر هستین ما
سه نفر
هستیم. گفته امی تو خب بسیار گپ میزنی، تو خب برای از این میدان
من گذره بیگو
ما خود ما چاره میکنیم. دو چار نفر افغان در بین خود جنگ کرده و خارجی اینجا سلمین. حال وز افغانستان در 30 سال گذشته کسایی که اصل گناهکار رو دیگه وز سلمین است. ما و شما در بین خود شکر الحمدلله زده میریم، ما شکر میکنیم البته. حال منظور ما از یک چیز جعفری صاحب هم پیشتر هم گفتیم از تیاره خود افغان که میریم مندازیم. بسیار گپ راست گفتین. و یمی فکایی رو هم که در نظر بگیرین فکر کنین که یک چیز من میخوایم بگم ایست که ما منظور ما و مخصوصا با خود ما اجازه نایتن که راجع به خود اسلام و خود قرآن کریم و اینا ما صحبت بکنیم. منظور ما کلش سر مسلمان هاست، یعنی یعنی اعمال مسلمان هاست. این مسلمان ها در بین خود گپ خراب کردن. این مسئله تیاره را که شد، حالا مثلا در خارج یک پیلوت که تیار آماده پرواز میشه، اول چندین تیاره را این پرواز میته، چندین سال شاگردی میکنه، بعد از سر میشه پیلوت، بعد معاون پیلوت میشه که باش تو نفرها رو نکشن. حالا ما شما رو بیم که امی یک نماز خواندن که یاد گرفتیم، باز لونگی را میزنیم و باز اشتهات هم اعلان میکنیم، کل کارا را میکنیم. حالا یک جایی خود ما رو اعلان میکنیم ملا هستیم صاحب. حالا می یک مرکز موجود نیست که این ملا را بگه که برادر تو ملا شدی یا مچم اتشدی نی
فتوا صلاحیت داری که نلری.
جعفری صاحب وضع مسلمانان صاحب یک کمه که خراب واریزه که چیز دیگه هم بگیم که دل من نمانو ایست که امی آدم که سر مسئله اسلام و دین تگپا گپ میزنه، طرف مقابل میگن بهترین دفاع میگه حمله است، او تو کافر شدی، تو از دین برآمدی. آدم گپ زدن نمیمانن. این چه قسم مسلمانی سه؟ بفرمین جعفری سه.
بله من امیر میخواستم عرض بکنم به شنوندگان عزیز و بزرگوار. ببینید من در با او قسمت صحبت شما که هر کسی به خود اجازه میده که درباره دین و اسلام نظر بده، نظر دادن درباره دین مثل یک نظری به اصطلاح تخصصیه. در مورد طب یک طبیب میتونه نظر بده، در مورد معدن یک متخصص معدن میتونه نظر بده، در رابطه با سرک سازی نمیدانم اصطلاح ساختمان سازی یک معمار میتونه، یک متخصص میتونه نظر بده. ببینید همین که به اصطلاح به زبان اردو شما گذاشتین در اول مجلس که میگه در پاکستان که میکشه مسلمان میکشه، پس این عمل جایز نیست. در افغانستان که میکشه جهاد است. همین یک بام و دو هوا که میگه نمیتوره، یعنی او مسلمانی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، خود در کل کره خاکی زمین حکمش یکیه، خونش حرمت داره. چطور میشه که یک مسلمان در افغانستان میکشیم نامش جهاد بمانیم، همون مسلمان که به اسلام میکشیم در پاکستان نامشه به اسلام مثلا عملیات مثلا انتحاری بگذاریم؟ بنابراین واقعیتش اینه که ما باید به یک واقعیت تلخ امروز در کشور ما هست که برداشت نادرست و بعضا هم برداشتای غیر تخصصی از دین و اسلام میکنیم. امروز اسلام را ما بدنام کردیم، امروز ما یک تصویر بدی از اسلام دادیم. من به همون فرمایش برادر ما که گفت، ظاهرا که الکوزه صاحب بود اگه من اشتباه نکنم، که به اصطلاح گفتن که یک عمل مسلمان است، یک اصل دینه. ما مسلمان ها عمل ما باید بر دین عرضه کنیم. اگر عمل من مسلمان مطابق دین بود خوبه، و اگر نه مخالف دین بود و هیچ ربطی به دین نداره. لذا عمل مسلمان یک بحث و یک موضوعی که ما به اصطلاح بین این دو موضوع به اصطلاح چیز نکنیم، خلط نکنیم، قاطی نشه. دین مقدس اسلام و احکام، ببین ما در دین اسلام یک بحث فتوا داریم که همه مذاهب اسلامی این قبول داره، میگه حیوان حلال گوشت را که ذبح میکنید اول به او یک کمی آب بدین، بعد میگه با او وسیله تیز، چاقو یا کارد، هر چی کس تیز باشه که حیوان آزار نبینه. خود دین مقدس اسلام وقتی به حقوق حیوان توجه داره، انسان که گل سرسبد کائنات. بنابراین یک عمل ما مسلمان هاست که وضع ما اینمی تو معلوم است. یک اصل دینه، اصل دین با فطرت انسان عجینه. منتهی که ما به دین عمل میکنیم یا نمیکنیم دیگه قضاوت را به خود شنوندگان عزیز و بزرگوار میگذاریم.
تشکر دوستان و تاسید ازاده پسپو که در امواج زدی خبرونه ورید. بحث موضوع داشته په کابل کې د دینی علما او نړیوال کانفرنس جوړ شو په دې ارتباط، او په افغانستان کې د روان ستونزې چې دي شخړې د اسلام له نظره دي ته بحث کیږي له دې نظره. او محترم مېلمانه دي د افغانستان د اسلامي حکومت د شورا غړی ښاغلی ډاکټر محمد حسین جعفری، د ولسي جرګې د دینی فرهنګي معرف او لوړو زده کړو د کمیسیون رئیس ښاغلی کمال ناصر اصولی، دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی قاضي محمد امین وقاد هم رابلل شوی و. او خدای دې وکړي چې راورسیږي، انشاءالله کوشش کوو چې کنی د خبرونې په دوهمې برخه کې به هم لمون سری
بله بفهمن سیب.
سلام محترم آقای نظر و شما جناب محترم آقای الکوزه، میمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختری سیب سلام
میکنیم. موضوع بسیار خوب جالب، اما متاسفانه باز آجندا کمی دورتر صحبت میشه. در اصل باید ما از موضوع دین صحبت بکنیم. دین، هر دین به خود کتابی داره. ما قرآن که وقتی که قبول کردیم، اسلام کتاب اسلام، قرآن عظیمشان، قرآن مصدر است به معنای قرائت، یعنی هر کسی که دین پذیرفته باید این قرآن بخونه. این معنا نداره که ما باید مسلمان هستیم کسی دیگه بر ما مسلمانی را یا قرآن بیاموزانه. وقتی که آدم الفبای قرآن یاد گرفت، این موظف است به خاطری که دین پذیرفته او باید خودش به قرآن مراجعه بکنه. در قرآن عظیمشان موضوع عالم دین، موضوع ملا اصلا هیچ نامده. در کتابهای قبلی کنا هم به نام اسلام یاد میشن، چون از یک منبع، از یک منشأ کتابهای آسمانی هستند. در او روحبان و راهبا، کسانی که در میرا و منبر صحبت میکنند، در او زمان به اونا آمده بود. اما در قرآن عظیمشان تنها اهل ذکر آمده. ما باید به اهل ذکر باز موضوعات مشکلی را که پیدا میکنیم در قرآن به او مراجعه بکنیم. متاسفانه اهل ذکر ما، اهل ذکر ما هم کسانی نیستند که متکی به خود باشند، چون اونا معیشت زندگی خود را از دولت به حساب حاصل میکنند. وقتی که آنچه که دولت بر از اونا میگه مطابق با عرف دولت اونا عمل میکنند، نه با عرف قرآن عظیمشان. من از امین مولوی صاحبایی که اینجا تشریف داره از اینجا این طور سوال میکنم، میگه دین زمانی به بیراه میره که عالمای دین برای خطاب را، مثلی که شرایط کنونی در اینجا هست. سوره نساء ببینین، آیه نساء سوره 58 میگه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله ان الله نعم ان يعيذكم ان يعيذكم به ان الله كان سميعا بصيرا. شما اینا رو ببینین، اهل یعنی چوکی‌های دولتی خودش اماناتی است که از طرف خداوند یا از طرف عموم ملت بر از اینا واگذار شده، چرا میده به اهلش نسپردن؟ اینا که شما که در بین مردم حکم میکنین، فرق بین طالب و فرق بین یک انسان دیگر باید شما داشته باشی. کسی که انسان به قتل میرساند در کدام آیه قرآنی همی آمده؟ اگر لطف بکنن سوره را بگوین، آیه را بگوین که قرآن عظیمشان در کجا گفته شما کسی را بکشید. یک سوال. سوال دومشان آمده پیشتر که گفتم علمای دینی اینا که میگن عالم دین آمده یا ملا و مولوی، در کدام آیه آمده و در کدام سوره؟ اگر میره برای من توضیح بتن خوش میشم. تشکر.
تشکر سم. هیله ده چه جناب جعفری سم پختون یاداش که امکانات ولی
یک تلفون دیگر هم بیریم
کوشش که دو تلفون با اخلو بیا ده پختون دیاده ونوزی میرمانی سم ازادی را دو.
بله
الکوزه ستا سلام و دغه د میمنو سلام
کوم. وعلیکم وعلیکم السلام. مهرباني
زه سې نن من د خبره کوم مخ ستا د خبر وکړ کوزه ستا دغه مو اسلام فراخګر وای او تروریزم ته وای د نبی علی سلام په وخت نبی سره باندې دغه تورونه وای چې مثال دغه د مجنون د دا تاثیر د کاهین ده نو دا څه پروا نه لري چې دا تورونه باندې لګیږي، مګر دا مورې ساده ته ما دغه پیغام څه وخت دغه کمپرات جوړ کړی و. نو په دې کې تاسو دغه موضوع نه دغه اعلان چې جهاد خود قامت پورې جواز شته چې الجهاد معادن الى یوم القیامه ورځې تر قامت پورې جهاد شته، نو ایا دغه جهاد تاسو به څه وخت دغه جهاد تاسو یو ځای او په دا ټول دنیا کې دی ځای شته چې دا جهاد ته تاسو یو مسلمانان وبولئ چې په پلان کې ځای کې جهاد شته؟ نو دوی مسلمانان دوی هڅه وکړي او په هغه ځای کې جهاد وکړي. جهاد خو ورځ تر قیامت پورې سم ایا دغه علما ولې دغه ځای نه وایي په دا کمپاین
کور دی ودان پښتانه دی واردل شو مولوی صاحب ځواب درک. یو بل ټلیفون لرو. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفهمه.
بله سلام علیکم.
او روجان رادیو دیچې ته خبرې وکړه زر زر چې وخت ځای نشي. رادیو دیچې ته مهرباني.
زه نجم الدین سم من سوالی مزار شریف.
بله بفهمه نجم الدین جان بفرمایئ.
همی که یک برادر ما پیشتر گفتن که موسما در قرآن عظیم الشان باید این که نام علما نمارند و مسین چی نمارند و باید هر کس خودشان در مفهوم قرآن شریف فکر بکنند. بله. همی که علما که هست ورثه انبیا است، از بر انبیا سپرده شده است، بنابراین علما هم وظیفه دارند، چرا که در قرآن عظیم الشان متعدد جای به خاطر علما آمده گشته.
تشکر سر توضیح. خیلی بل تلفون لن رو میروانی سر.
السلام علیکم الکوزی صاحبات او نل منوت ج سلامونه نیکه هلی وړاندې
او کامران صاحب وخت کم دی مهرباني. سلام و علیکم السلام. زر زر
بس یو خو به دغه چې د مولوی صاحبانو څخه دغه طالبانو څخه دغه پښتنه وکم چې د طالبانو جنگ ته تاسو په کوم سترګو ګوري؟ او بل هغه وخت دغه علمان چیرې و چې پر افغانستان باندې دغه تجاوز کړي؟ آیا دوی دغه تطوایي ستنه و؟ آیا دغه افغانستان چې دغه بمبار تو د جنگونو د بدبختۍ راتله، آیا دغه علمان دغه
کور دی ودان؟ مولوی صاحب ډاکټر صاحب جعفری وخت کم دی لندن ځوابونه ورکوي. اصولي صاحب میو ډیر ثانی په خبرو کې. مهرباني صاحب
یا خو تاسو د اصولي صاحب څخه هم څه پوښتنه وکړئ. دی هم د علما او په مجلس کې ناست کار دغه وزما او د دوه نن شریک دي دلته داسې نه دی چې واز وزما غاړي ته راشي.
چون تاسو ته راځي پوښتنه مستقیمه
په پښتو خبرو کوم که پارسي باندې
دری باندې پوښتنه وکړه که اورورا دری
ببینید. اولا کې او برادر ما کې صحبت کړه کې معلوم بود خیلی دلش سره مولا پور است. حالا خیر است اگر مرا بگوی خو پروا نداره، ولی دیگه مردم را بیجات نباید چیزی بگوی. قرآن به علم و عالم از هر مقوله بیشتر توجه کرده. این برادر من گفت در کدوم آیه آمده؟ یک، انما یخشى الله من عباده العلماء. بدبختی ما یه که مردم ما به قول جناب آقای اصولی و یک از دوستان شما که از دین آگاهی نداریم در مورد دین نظر میتیم، مشکلی نیست. انما یخشى الله من عباده العلماء، این یک آیه شریفه قرآن. آیه شریفه دوم قرآن خیلی به علم و عالم توجه کرده. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن میگه اونهایی که دانا هستن و اونهایی که نادان هستن یکی نیست. همیشه میگه بندگان عالم از عظمت خدا و قدرت خدا از خدا میترسن. آیات دیگه هم در مورد علم و علما آمده که ما به اون میپردازم، چون خدای تبارک و تعالی به انسان به اساس عملش پاداش میده. پاداش به علم و به عمل هست. از این مقوله من میگذرم. و ای برادر عزیز و بزرگوار ما که از هلمند گفت که جهاد تا قیامت هست، جهاد از فروع دین هست، جهاد از اصول و ارزش های دینی است، کسی منکر از این نیست. ما در فقه ما یک کتاب مبسوط داریم به نام کتاب الجهاد، اما جهاد شرایطی را داره. جهاد با کی؟ جهاد با کفار که به سرزمین مسلمان ها حمله کنه، به عرض و ناموس مسلمان ها حمله کنه و بر کشور اسلامی حمله کنه، تحت اون شرایط که به اصطلاح کفار بیای به اصطلاح در یک مملکت اسلامی مسلمان ها را اذیت و آزار کنه و بر اون به اصطلاح کشور تجاوز کنه، اونجا اسلام تحت شرایط حکم جهاد میته. نه اینه که ما در یک کشور اسلامی که الان صرف حضور خارجی اگر در یک کشور مجوز جهاد است، خب اینمی خارجی ها به قولی و برادر ما در پاکستان همی بالفعل حضور داره، در عربستان سعودی که کعبه مکرمه و قبر نبی مکرم اسلام اونجاست، خیلی از صحابه اونجاست، یاران پیغمبر اونجاست، خارجی ها حضور داره. حضور خارجی ها در یک ملک که سبب به اصطلاح جهاد بر سر مسلمان های اون ملک شده نمیتواند.
بله.
سوال بعدی که بیسا
په دویمه برخه کې جناب جعفری صاحب یاداشه کې په دویمه برخه کې چون خبرونه وخت ده وقفه وکړي تاسو به یو پلچا اوس کې ورته بلګه دمو کې ان شاء الله د خبرونه په دویمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو. دوستانو تاسو د ازادۍ په سبو کې یا د رمواج د خبرونه ورته د بحث موضوع هم د افغانستان کې یا په کابل کې د اسلامي علماو د نړیوال کانفرنس په ارتباط خبرې کوو. نور مسایل هم مطرح کیږي، د جهاد او د ځانوژنې او خودکشي او انتحار په ارتباط هم خبرې کیږي. د خبرونه په دویمه برخه کې هم بحث دوام